اونکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوو خد افغان او خصو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام په حق له خبرې کوم. د دې ابتکار پایلې په تیلي او په افغانستان کې د میرمنو سره به سر ډول مرسته وکړي. د نن په هیواد کې طالبانو څومره متشبثو میرمنو ته د کار زمینه برابر کړې ده او همداشان کانادا ته د مهاجرت مسلې ته به هم لنده کتنه وکړو. زه ګالیارانو رسانه ما هیله لرم چې د دې خبرونه تر پایه را سره مل پاتې شي. په سر کې هم سولند خبرونه. افغانستان په تړاو د امنیت د شورا ورستي غونډې او د دې شورا د یو لسو غړو لخوا د ټولو هغو لارښوونو چې د ښځو او نجونو د حقونو د محدودیت سبب ګرځي د لغوه کېدو غوښتنې په غبرګون کې ویلې دي چې د افغانستان په اړه په هره غونډه کې چې د دوی استازي نوي کومه پایله به ونه لري. د طالبانو د حکومت بیان سوي غلام مجاهد ادعا کړي چې په دغسې غونډه کې کوچني موضوعات د سترو موضوعاتو په توګه مطرح کیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مشر کارولین رادریکس د دې غونډې د پیل کېدو مخکې ویل چې طالبان باید هغه فرمانونه او تګلارې لغو کړي چې د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د افغان ښځو او نجونو د تعلیم مهارت وړتیا کاروبار او دا ډول نورو برخو لپاره د دریو نویو پروګرامونو د پیل کولو خبر ورکړ. بلینکن چې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلاف یا AWER په غونډه کې خبرې کولې ویل شي د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلاف به له ځینو نورو دخیلو سازمانونو سره یو ځای د افغان ښځو او نجونو د تعلیم، کار او نورو پرمختګونو لپاره درې پروګرامونه پیل کړي. او د سالنګ لوی لار شه د یک شنبه د شپې رئیسې د سختو واورو د ورخت او طوفان له امله د هر ډول موټرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی و. د نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوی ده. د طالبانو د ټولګټو وزارت معلوماتو پر اساس په تیرو درې ورځو کې په شمالي او جنوبي سالنګونو او په خپله د تونل په ساحه کې د یو متر څخه نیولې تر یو متر او 45 سانتي متر پورې واوره ورېدلې ده. قدر مليدونکو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په نوښت د افغان میرمنو د پرمختګ او د کار په برخه کې د نوي پروګرامونو په حق لچ پرون د ټاپ واشنگتن کې غونډه وه. د همدې غونډې په تړاو موږ یو راپور لرو. د راپور نو وروسته به د میلمنو سره پرې خبرې وکم.
ملګری ملتونو ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي وټاکي. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجارک وای د ځانګړي اساس ټاکلو موضوع تر جدي بحث لاندې ده.
د ملګرو ملتونو لمشر څنګه غوښتل شي چې ځانګړي استاد یې وټاکي دا بهیر روان دی. دلته کلونه تجربه ما ده خو دلې چې نه باید یو مهالويش مشخص کړم، خو په یګم چې د موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي او په بیړه او هر څومره ژر چې وکولای شو یو شخص معرفي کړو دا کار وکړو.
د دوی په ونه کې هم چې تر اونې وشوه یو هست افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي اساس ټاکل وو. د طالبانو حکومت د نوي اساس ټاکل کېدو سره مخالفت خودلې دي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په دسمبر کې د طالبانو حکومت سره تعامل د څرنګوالي په اړه هغه پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساس د ګمارل کېدو وړاندیز شوی وو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولټن د امریکا غ اکثر په مرکه کې د نوي ځانګړي اساسې پر کار شک وخود.
فکر کوم د ملګرو ملتونو هر اساسې به په نیویارک کې د خپل سیاسي مشرانو د ضعف له کبله په کمزوري دریس کیږي.
بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بند درازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه. لدی غونډه وروسته د امنیت شورا په ګډه اعلامیه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې صلح او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو لاره ممکن ده چې د افغانانو بشري حقوقو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د امنیت شورا په افغانستان کې لنجونه او خصه طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل او ترڅنګ د ټولو هغو فرمانو د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې لنجونه او خزي لزده کړو کار سیاسي او ټولنیز مشارکات او د بیان ازادۍ راګرځوي. د افغان مرمن تاریخ د خوځښت په نوم غورځنګ وای طالبان د افغانستان نامشو حاکمان دي او نړیوال دي د طالبانو سره د مذاکراتو پر ځای هغه محاکمه کړی.
با گذشت هر روز از استحکام پایه های حکومتشان در سایه حمایت های خارجی به اطمینان بیشتری دست می یابند و به طبع فرامین بیشتری در راستای محدودسازی شهروندان به ویژه زنان صادر کرده و حلقه زندگی را تنگتر می سازد.
تاکل شوی د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ د فبروري په 8مه د افغان مرمنو د ځواکمنېدو او انعطاف منلو په نوم د دغه وزارت او د امریکا د باسن په هانتون په ګډ نوښت غونډه ته وینا وکړي. دغه نوښت هدف افغان مرمنو او جون ته د زده کړو کار او تشبس په برخه کې د لاسرسي ملاتړ خودل شوې ده. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغان خزو د اقتصادي پیاوړتیا په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غونډې په اهمیت او ګټو چې په افغانستان کې د افغان مرمنو لپاره به تیوي د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. خو د وصل لپاره په خبرونه کې را سره یوازې د جورجټاون په هنتون علمي غړي پلوشه حسن ملده د پروګرام په جریان کې به یو بل ملمه هم را سره مل وي. خو د وصل لپاره ملمن پلوشه حسن تاسو په پروګرام کې ښه راغلاست وایم. ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله.
مننه تاسو نه
میرمن حسن رازی پهل به پدی و کوچه دغه ای دبلیو ای آر پروگرام چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی دی یا دمدی پروگرام یا ائتلاف تر عنوان لاندې پرون چې درې پروگرامونه د افغان میرمنو لپاره اعلان شول په دې حق له کلک معلومات را سره شریک کړي چې دغه پروگرامونه څه ډول پروگرامونه دي او اهمیت یې پڅ کې دی.
ډیر زیات مننه. دا برنامه سی په نوم د اقتصادي ریزیلینس یا د اقتصادي مقاومت د افغان خزو لپاره ترینوانه شروع سو یا اعلان وکړای سو. دا به د خزو په تعلیم، مهارت او ظرفیت لوړتیا په باره کې به دوی په سلا سره مایګزاري کوي او تر دې لاندې به مختلف برنامې سی هغه د خزو د اقتصادي مسایلو او تعلیم لپاره د مختلفو آنلاین لارونه لکه مثلا د اریزونا پانتون لخوانه د لینکډ ان خورلا او د څومره نورو امریکایي او قطري پانتونونو تر بنسټونو لارنه دغه برنامه پلي کړی سي. دلیل د برنامه دا و د دوه کالونو زیات وخت او طالبانو په خپل پالیسی کې هیڅ نو تغییر نه و. حالانکه دوی ویلي اوس په دوی با د ریزلټر زرا بیرته مکتبونه شروع کی او دوی په خپل ستراتیژي کار کوي. اما د سمالمی کې چې دوی کوم سیاسي تعهد په دې مورید کې نه لري او د خصوص ون او وضعیت راس پر راس خرابيږي او دوی شکایتونه به ملي ټولنه ته رسیږي. نو دغه په جواب کې زین برنامه جوړیږي چې افغان خزه چې آماده دي د خپل کورنۍ ته پیسې د اقتصاد له لاس نه حمایت ورکي یا خپل تعلیم مخکې بوزي دوی هم یو لار ولري او هغه لار مثلا دغه یو عملی چاره د وزارت خارجه له لارې نامه حمایت سي.
بله میرمن پلوشا یو پښتنه وزداده چې دغه پروګرامونه به چیر تا او څنګه عملی کیږي د کبدادو پروژو په شکل او یا هم کومه بل بڼه لري دا چیر تا دلته په امریکا کې میرمنو ته ورکول کیږي چې دغه پروژې د نړۍ په افغانستان کې تطبیق کیږي. په دې حق له هم تاسو معلومات لري؟
نه اکثرا پیسې لغه ټارګټ د افغانستان د نړۍ خلک دي خو په لیکې د امریکای نه قطر نو نورو زنونو نکیږي ځکه چې په داخل د افغانستان کې ممکن زیات مسائل سي تشبوسي حالت هغه کې شاید یو څه پروژې امکانات ولري اما تعلیمی مسائل د مکتبونو پرانستل او پانتونونو د شان مشکلات لري هغه لپاره ممکن د ځینو پانتونونو له خوا نه سکالرشپونه او دا رقم نوري آنلاین برنامه د تعلیم لپاره وي چې دغه لارې پالیسي
بله مېرمن فلوشکل چې بلینکن تیر ورځ البته دا وایم چې په دې غونډه کې د خزو پوړان د طالبانو پر کړنو جدي نیوي کې درلودلې خو کله چې د افغانستان د خزو نو پختل شین او دوی بیا وایي چې دوی بیا اعتراض لري البته وایم چې د نړیوالو په دریس چې د طالبانو سره لري خبره مې وزدا کوله چې آیا دغه پروګرامونه فکر کوي چې د نن په افغانستان کې به عملی بڼه واخلي او د افغانستان د میرمنو په وضعیت باندې به د مثبت او یا تغیرات لامل شي
پوری دا برنامه نسی کولای سي هغه څه په داخل د افغانستان کې یو عملی بڼه سترنګ مثلا یو فورمالي رسمي او سيستم د مکتبونو دوباره پرانستل دي د پوهنتونونو دوباره پرانستل دي دغه برابرۍ نسی کولای اما خلیګا سي جکسه ودا او دوه کلونه زیات هیڅ نو امکانات خز د پر وجود نه لري دغه یو ډیر یو خې کمپنسیشن یا یو ډیر خې پرځای متبادله لار غوړه کول دي ځکه چې هغه عمر چې د ښځو د نجونو د طالبانو په اوله دوره کې شپږ کالو د پاره مکتبونه تړلي وو او اوس بیا هم د دوه کالونو زیات تړلي دي دا ډېر یو نقص ده چې د ښځو تر رسیدي که دوی ته هر یو لاره چاره پیدا شي چې دوی په اصطلاح آنلاین تعلیم لاسته راوړي دا به یو ښه
بله بله مېرمن فلوشه اوس کله چې د خزو اړوند پروژې کدا د خزو لپاره د کار موضوعات یا د تعلیمي ک آنلاین پروګرامونه په افغانستان کې تاسو په یوه چې پر خزو باندې هر ډول محدودیتونه د طالبانو لخوا وضع شوې دي او آنلاین زده کړو ته هم مېرمنې په هغه اندازې چې یعنی اټکل کېده او توقع کېږي مېرمنې نشي کولای چې ورته لاسرسي ولري یا اقتصادي موضوعات یا په افغانستان کې تاسو په یوه انټرنیټ او نور موضوعات هم شته خو مشخصا په دې غونډه کې بلینکن پرونو ویل چې د مېرمنو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې دوی به کار وکړي په خو د جمهوریت په وخت کې کله چې د میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا خبره کېده نو د میرمنو د ظرفیت د لوړولو لپاره پروګرامونه به دوی سره به د پانګونې په برخه کې مالی مرستې به کېدلې د بیلابیلو ارګانونو له خوا اوس دغه ارګانونه خو په افغانستان کې فعالیت هم نه لري دومره په هغه اندازه چې په خوا یې درلودل لکه یو اس ای او دیتا ورته نور ارګانونه دغه پروګرامونه بیا دوی څنګه په افغانستان کې عملي کوي د کومو نهادونو لاره
یو خطر وسه پورې هم د ښځو مؤسسات په داخل د افغانستان کې شتون لري د دوی فعالیتونه کم دي په دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیات دي مګر د سنت سره شتونونه لري دوم د ملل متحد برنامه تر وسه پورې روان دي نو امکانات ستاسو لبل خونه اقتصادي برنامه یو څه امکانات لري په افغانستان کې یعنی د ښځو مثلا هغه بازار په بلخ کې تر اوسه پورې فعالیت لري یا یو څه نور امکانات محدود ډول باندې د طالبانو اجازه لري چې په داخل د افغانستان کې کار وکړي نو زه فکر کوم چې که څه هم دا یو پورا جواب دی د ښځو د مشکلاتو نه ده اما یو مخه نیولای شي
بله مېرمن فلوشه طالبانو په وار وار ویل دي که څه هم د تعلیم او د تعلیم او د کار په برخه کې په مېرمنو باندې محدودیتونه په افغانستان کې شته خو طالبانو ویل دي چې د سوداګرۍ او امداشند متشبس او مېرمنو لپاره د کار زمينه برابر ده موږ د دې شاهدان هم یو چې اوس بیرته مېرمنې فرزان آرایشګران چې په خواره آرایشګاه کارونه بند شول په افغانستان کې اوس بیرته ورورو خلاص شي وی دي او په ځینو ولایتونو کې موږ ځینی مېرمنې ګورو چې د سوداګرۍ په برخه کې فرزان رستورانتونه خلاص کړی دي یا خپل کاروبار کوي د لاسي صنایعو په برخه کې مېرمنې فعال دي وسم فعالیت لري غواړم چې دا پښتنه وکم چې د صنعت او د سوداګرۍ په برخه کې د میرمنو لپاره څومره وس د کار زمينه شته او د دوی د کار لپاره بازار څومره شته.
ګوره دا مسائل ټول یو بل سره تړلي دي. که څه هم یو څه فعالیتونه د ښځو لپاره مخنیوي نسته، دا لکه مثلا ځینې اقتصادي پروژې چې تاسو نوم واخیسته په دې کې هم ډېر محدودیتونه وو. تاسو ولیدل چې مثلا ناراجګاوي چې د ښځو هغه ډېر زیات بوختیا وه، هغه له بینه تلله ده یا داسې نور مسائل. اما ښځې خپل سیار باسي او هغه واړه امکانات چې وجود لري اقل ان هغه د خلکو مخه باندې نسی. په دې مورد کې چې فکر کوم دا رقم امکانات یا سرمایه گذاري دا به هیڅ ځکه چې بیروزګاری په افغانستان کې د ټولو لپاره ډېر زیاته ده، او مخصوص هغه ښځې چې خپل کورنۍ دوی خپل مټو باندې مخکې بوولې اوس د هغو لپاره مشکلات سي دي. دا رقم برنامه دی خو د لپاره ډېر مؤثره کېدای شي.
مننه کوم میرمن پلوشاد. ورستی بوختنه پتوګه کله چې د میرمنو د حقونو مسله شي او یا هم میرمنې چې د خپل حقونو موضوع باندې خبرې کوي، د دوی ډیر تما نړیوالې ټولنې ته او امریکا ته وی څه فکر کوي چې امریکا دغه پروګرام ترڅنګ نور څه کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو د میرمنو په برخه کې د دوی په دریس کې نرمخ راشي؟
څه فکر کوم چې باندې لې ټولنې څومره امکانات درلوده او موږ په فشار راوړلای دا خپل طالبانو پر اړه لري چې دوی خپل په اصطلاح شناخت لپاره چې یو حکومت تر اوسه پورې باندې لې ډول باندې نه د پیژندل شوی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره کولای شي د دنیا سره کار وکړي، چې دوی خپل ناکامي کېدلای شي چې دوی د دنیا سره کار نه کوي او دوی کوونه پیژندل شي رسمي ډول باندې د دې لپاره هم نوښته. نو زه فکر کوم چې بلاخره دوی خپل باید په دې مشکل باندې پوسی او د دنیا سره کار وکړي تر څو پورې چې ښه سي په یو هیواد کې د بندیانو حیثیت ولري، هغه هیواد د ټولو لپاره
ډېره مننه کوم. د جورج ټاون پوهنتون علمي غړي پلوشه حسن چې زموږ په دې پروګرام کې مو برخه واخیستله، ستاسو د وخت او ارزونې څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
مننه تاسو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
مننه کوم چې تر اوسه پورې د سال د خبرونه سره یاست. په کاناډا کې د امریکا په پرتله د پناه غوښتنې د منلو د بهیر ګړنې کول د هیواد ته د کډوالو د ډیر ورتګ لوی لامل ګرځېدلی دی. په کاناډا کې د کډوالو فعالان وایي چې د نورو اسانتیاو ترڅنګ وړیا روغتیایي بیمه د دې سبب شوی چې له امریکا نه کاناډا ته کډوال ور واوړي. په مخې د احمد فرشاد صالح راپور ته چې زموږ همکار شیر غرزنګي وړاندې کوي.
د کاناډا خوري طبيعت او ستورابزي لپاره د غیر قانوني کډوالۍ ترخو او درناک ورځو یادونه کوي. ورسره چې طالبان واکته ورسېدل تورابزي دغه رژیم د انتقام لويري برازیل ته ولاړ. ورسره پاناما امازون د یو لسو هیوادونو د ځنګلونو څخه په تیرېدو سره په ناقانونه توګه امریکا او بیا کاناډا ته ورسېدو. هغه هر ورځ خپل کورنۍ او ماشومان ته د دې ډاټ ګرن ورکوي چې ورځ به ورسره په کاناډا کې یو ځای شي او نوې ژوند بل سره پیل کړي. هغه وایي کله چې هوا پرې خوده د هغه کوچنۍ ماشوم یو کلن او څو میاشتنی وو، خو هغه هیله من دی چې په درې کلنۍ کې به یې په غېږ کې کلاکونی شي.
مونږ په پاناما ځنګل کې یو ښځه ولیدله چې خویا شوې وه، لاندې هغه سره لګېدلې وه، لاندې خویا شوې وه بیا د ونې ډټ سره لګېدلې وه، د مړاوه جسد پروت بس خپل کار څوک ور سره میړی وزوی او تتلو. یو بل چې زمنګ نبی شاته یو ورځ هغه سره بل د افریقای هیوادونو یو کسو ګردی تکلیف ولا پیدا شو، یو تل ډاکټر نشته، خپل ته روغتي خدمات نشته، د سمال ته د دوی مخ کې بیا د دوی کیسه کوله موږ نه یو رشات او دلکن شغه وفات شوی او به ملته پریخو
هغه لاس کړه د افغانستان په متبرو ټلویزیون کې خبرونه د پروډوسر ډایریکټر او د متن د ایډیټر په توګه کار کړی دی اوس مهال هغه په تورنټو کې د ټیکسي چلوونکي په توګه کار کوي ترڅو په افغانستان کې د خپل او کسي کورنۍ خرڅ پوره کاندي هغه غوښتل چې امریکا ته د نوموتر پر مهال هلته پاتې شي خو د پناه غوښتنې اوږدې پروسې هغه د اړ کړ شي په کاناډا کې استوګن شي
امریکا کې زه ځکه ایسار نشم چلته د امیګریشن پروسه اوږده و یعنی زر پروسه نه کېدله چې زه هلته پاتې شوی وې زما ضرورت دا و چې زه به زر د خپل فامیل سره یوځای شم هغه وجه و چې زه کاناډا ته راوختم ځکه کاناډا کې د مهاجرت پروسه اسانه ده دلته ما دغه یو کال کې یو کال نه اضافه وشو خو ما دغه پی آر اپروول مې راغلی دی د اولادونو ته مې اپلیکیشن ډک
په کاناډا کې د کډوالو مشورین وایي چې د هیواد متحده ایالاتو په پرتله د پناه غوښتونکو د منلو لپاره یو څه اسانه پالیسي لري او د پناه غوښتونکو د اسنادو د بیا کتنې پروسه شاوخوا یو کال وخت نیسي
تسریع پروسه های پناهندگی در داخل کانادا نسبت به امریکا میتونه توجه پناهنده را بیشتر جلب کنه به خود چگونگی پروسه پیوستن اعضای باقی مانده خانواده در کانادا و بیمه صحی در کانادا میتونه که از عوامل باشه که روی توجه بیشتر پناهنده ها یا ترجیح دادن کانادا نسبت به امریکا تاثیر گذار باشه
د طالبانو په لاس د افغانستان د سخت وروسته کاناډا د غهواته څلوي زره افغانان منلي دي خو په زرګونو نور افغانان تر اوسه په غونډو هیوادونو کې په بسر نوشته کې ژوند کوي او د دې په هیله دي تر څو یو ورځ کوم خوندي هیواد ولاړ شي ورځنګ د امریکا غا واشنگتن
په کاناډا کې د کډوالۍ د پروسې په حق له د پروګرام د مسر خبرې کوم په کاناډا کې د کډوالو د حقونو فعال زړور خان مفکر صاحب چې د شیبه د سکاپلاري په خبرونه کې را سره مل شو دی مفکر صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست ډیر مننه کوم چې زموږ بلنه مو مننه په دې ورځ کې مفکر صاحب د دې ترڅنګ چې په کاناډا کې د کډوالۍ لپاره یا د مهاجرت لپاره څومره فرصت شته غواړم د یو خبر نه پیل کوم چې په خواله رسنیو کې موږ په دې ورځ کې ګورو چې کاناډا تر 2028 کال پورې 1.5 میلیونه مهاجر مني غواړم چې د دې پروګرام په حق لازم موږ لیدونکو ته معلومات وړاندې کړی چې دا څه ډول پروګرام دی
په لومړي ځای کې تاسو درنو کتون کوم کوم سلامونه وړاندې کوم نامرن نه ځاني کاناډا پروګرام چې کوم چې مخاوله راسره ون سبا ډېر زیات خلک ورته چې څنګه اپلای وکړو څنګه ډېر زیات مارکیټینګ ورته کیږي اصلا دغه داسې پروګرام نه چې خاص پروګرامي بلکې کاناډا هیواد راتلونکي درې کالو لپاره چې 2023 خپل کوټه د مهاجرت اعلان کړی ده چې په دغه درې کلونو کې هغه 1.5 لک نفر راوړي چې 1.5 لک په 2 لک په 2023 کې دي 15 لک په 2025 کې دي 15 لک په 2026 کې دي دا مغه پخوانی پروګرامونه دي پروګرامونه کې هیڅ تغیر نه دی راغلی فقط کوټه اعلان شوې ده هیڅ خاص پروګرام نه دی اعلان شوی
دا خو بیا یو ښه فرصت دی مفکر صاحب غواړم چې دمدي پروګرام په محتوا یا په جزئیات باندې لکه نورم تم شو چې د دې پروګرام بیا شرایط سي دي آیا افغانان هم کولای شي چې ورته اپلای وکړي یا دمدي پروګرام لاري کاناډا ته راشي
بلې افغانان د لکه د نور هیوادونو په شان همیشه کولای شي هر پروګرام ته اپلای وکړي خو داس خاص مچ مخوي داس خاص پروګرام کاناډا اوس غواړي د دې په ځای چې خلک په غیر قانوني ډول کاناډا ته راشي په غیر قانوني ډول کډوال شي غواړي چې اقتصادي پلانونه مخکې بوزي او هغه مهاجرین راولي چې د کاناډا په اقتصادي پیاوړتیا کې دوی راغند رول ادا کړي په دې کې نور پروګرامونه هم شامل دي چې هغه د فامیلونو یو ځای کول او یا په عاجل وخت کې په بیرني حالت کې د کوم هیواد کې په خټي د هغه څخه د مهاجرینو راوخل هم شامل دي خو زیاته برخه زیات فوکس شي هغه په اقتصادي پیاوړتیا کې چې په هغه کې یا سلور شری پینځه همیشه لپاره یو کوټه فیصدی د دغه لپاره ورکول کیږي د فرانسوي ژبې لپاره چې هغه کوټه مو ستدي راتلونکي درې کالونو لپاره سرویس پینځه لپاره شپاغو او تفصیل د لوړ کړل نور هماغه پروګرام دی هم دارنګ په کاناډا کې د کاریګرو د کموالی تشبه دکږي چې په هغه کې زیاته برخه په صحت ساينس ټکنالوژي دا غنن سبا چې المریزه برېښنا او ډیجیټل ټکنالوژي کې دا همدارنګه میټمیټکس کې دي ترانسپورت دي سوداګری دا حضرات برخې د کاریګرو شتشه ده.
بله نو دا په دې معنا ده چې د دې پروګرام اصلي مقصد دا دی چې کاناډا خپل هیواد ته کاري نیرو زیات کړي. خو د افغانان چې د افغانستان نه هم د تخلیه د پروسې لاري کاناډا ته راغلي دي، دوی هم یو ډیر ښه کاري نیرو د کاناډا ټولنې ته ګرځېدلې دي. بیا د دې پروګرام توپیر د تخلیه د پروسې سره څه دی؟
بخې ډیر زیات تفاوت پدې ډول خدای چې کم کډوال چې کاناډا غوړي په پروګرامونو کې خاص پروګرامونو کې بیرنی حالت دي چې دا د لیټ څور تخلاصې یو دی کې راغوړي ځکه هغه خلک چې راځي مثلا یو خدای اکثره جنگ زپول هیوادونو ناراضي لکه افغانستان چې راځي، سودان راځي، سوریا راځي، دا اوس د افغانستان او روس د حالتونو روس اوس د اوکران د حالتونو روس او سودان د پردو د درسې خلاص کړي دي او پروسته کې د فلسطین او د غزي او د اسرائیل لپاره درسې خلاص کړي. فرق دا دی هغه مهاجرین چې په دغه درسو کې راځي افغانستان کاناډا ته نو هغه ډېر زیات مشکلات سره ځکه مهاجر چې اول هغه ژبه او کلتور چې مکمل دی او نوی کلتور او نوی ژبه سره کېږي دلته اندارنګا اقتصادي ستونزې لري. ټول یو غټه مسله چې بنوي مهاجرونو کې دا هغه داله چې د هغوی د کورونې تر ټولو خوره ډیر مخترزي د دوی په نوي نسل
د پدې مسلې باندې هم فکر صاحب ما سره پوښتنه شته چې تقریبا ورته ستونزې دلته په امریکا کې هم افغانان لري، هغه افغانان چې نوي راغلي دي تاسو د ژبو مثلا یاد کړ او نور فرهنګي خبرې چې دلته په امریکا کې هم شته توپیرونه شته. بلا شک چې هم دا توپیرونه د دې لامل ګرځېدلی دي چې د ځینو افغانانو څخه ځینې تیروتنې وشي. خو د دې پوښتنه نه ور اخو په جزئیاتو باندې که په خبرونه کې مو وخت درلوده به در سره وغږیږو. خو اوس غواړم چې په دې باندې ستاسو نظر ولرم چې کاناډا په دې تیرو دوه کال کې ډېر افغانان ویسل کاناډا ته راوړل د پاکستان د نور هیوادونو نه، آیا دغه پروسه وسم روان دی؟ وسم دغه د ویستلو پروګرام کاناډا لري؟
ډېر ښه پوښتنه په دې ډول کولای شم دغه یو توپیر په دغه پروګرام کې ویم چې ډېر اکثر استاس اوریدونکي په دې باندې پوښتنه افغانان پوښتنه کاناډا ته راځي. دغه داخلي کې دوه قسم افغانان راتلل، یو هغه افغانانو چې کاناډا سره کار کړو، کاناډا سره ښه ګڼه کړو، د مثلا ترجمانی کړو، سفارت کې کار کړو، په بیسونو کې کار کړو، آرمی سره ا دوسرے کین کاناډا سره کومه کړو، یو هغه خلک چې کاناډا ورسره کومه کړو. دوه کټګری خلکو، یعنی هغه چې مدني فعالین او ژورنالیستانو نو په هغه پنځه کټګری کې مستاس پروګرام کې مدد شي کړو، یو هغه خلکو چې خپل کاناډا دولت سره کومه کړی، هغه ایمیډیټ فیملی ممبر یعنی خپل اولادونه خځه او خاوند او همدارنګه ورونه او خويند پلار او مور پکې شامل وو، هغه د هغه سماره اولادونه هم چې دوی شنه ورونه کوي. نو هغه پروسه لا روانه ده، اکثر یې راغلي دي او بعض خلک لا په اسلام آباد او تهران او نړۍ په دې باور ځکي او را روان دي. او په یو هغه خلک دي چې کاناډا ورسره کومه کړی چې بنسټ کټګری خلکو، نو هغه تقریبا ختم شوی دی پروګرام تړلی شوی دی او هغه یوازې مستحق هغه کسانو چې دا غوی ایمیډیټ فیملی ممبر چې د دې سیستم کې وای چې یعنی خزه خاوند او اولادونه هغه پروګرام کامل انتقال شوی دی. او دا هغه څه چې کاناډا سره کومه کړی هغه اوس هم د جریان لري.
بله مو فکر سپ د دې لپاره چې خبرونه کې وخت ډیر کم لرم، زه پوهیږم چې تاسو د کډوالو په برخه کې په کاناډا کې فعالیت لري، خو یو سیاسي پښتنه هم غواړم چې تاسو سره مطرح کوم چې کاناډا تازه د طالبانو ته د سفارت د سپارلو غوښتنه رد کړې ده. غواړم چې په لنډه کې راته وایې چې په دې ثانیو چې کاناډا
د طالبانو په اکل سره دریس لري. د کاناډا دریس خلک د نور هیوادونو باندې سفر کوم فکر کوم چې په دې حالت کې دي چې نور هیوادونو د نور لوی هیوادونو ته ګوري، اکثره کاناډا چې د انګلستان ته ګوري ځکه په شکل لشکرو د خارجي سیاست د انګلستان سره تړلې دي او امریکا ته تاسو ګورئ چې انګلستان او امریکا زموږ په خپل فکر باندې په دغه د طالبانو په بحث باندې پری کړنی وکړي کاناډا یې نه کوي.
بله ډیره ډیره مننه کوم په کاناډا کې د افغان کډوالو د حقونو فعال زرور خان مفکر صاحب په تاسو دوه وخت ورزونه څخه کوم ومدان په خیر وسی.
ډیره مننه ستاسو کور ودان.
قزمن لیدونکو په همدې ځای د اتصال د خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو ملاتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. تر بیا.